یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منید چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي.
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي.
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه وه، دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، له وتلې له کوره نه شي.
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی؟ د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو. دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی. د کونړ له سوداګرو به واورو.
سوداګر ټول دکانونه بند شول، مالونه خراب شول، قرضونه رانه خلکو وړل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په کندوز کې یو لس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوی. افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژنې ادعا کوي، او د امریکا پاوز او اوس تر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکی وګړي وژل شوی دي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس احسان الله فضلی نن شنبه د زمری په شپاره سم آزادۍ رادیو ته ویل، تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او اته دیرش ټپیان راوړل شوی دي چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي.
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې پرځ نارینه ماشومان لویان شون جنگي حالت دی، او موږ ارقام نشو منظم کولای. خو په مجموع کې نه تدیر زخمیان ملکیان او یو لسفر پوتی واقعیت.
ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روغتون او خصوصي سکتور روغتیايي پرسنل شپه ورځ کار کوي. سپینې مڼې طالبان او د افغانستان ګاونډیان هڅوي چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان ګاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي.
If the Taliban claim to want international legitimacy,
ka Taliban pa narewala ka cha mashruiyat gwaadi da amal dui ta da mashruiyat na warkawi dui bayat da ga energy che pa pauzi campaign lagawi da suli pa bahir lagawi da haga chadi che afghanan bedanai arthiya wartalari aw rusta da suli si zu jagro da haq lari hamdaraz da da afghanistan da gawangiano pa dira gacha da che tar dira khpal energy da afghanistan pa suli aw da simi pa subat lagawi.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه مشر د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یو میاشت کې د طالبانو په حملو کې لزرو زیات ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژلو ادعا کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پر ټویټر لیکلی دی چې عبدالخالق تیره شپه له څوارلسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایی برید په ترڅ کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي. فرانس پرس خبری آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لندن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي، او پرون یې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا پاوز او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړې د بریټ مسؤل بللای. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاوي د سه شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړې د درون الوتکې بریټ شوې ده او د شواهدو لمخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې بریټ کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوي ساتونکی او د بیړۍ رومانیایي چلوونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او د بریټ غندلای او غیر قانوني بللای. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې بریټ کې لاس لرل رد کړی دی. تمانده چې په متحده ایالاتونو کې نن د سترګس د موټر سایکل زغلولو د کلنی فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې دمو وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا باندې موارد په متحده ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید 19 ناروغي د احتمالي خبراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لک تر لګه 10 لک موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځنی جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کال د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپل کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا وایرس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداري ورکړی چې د سترګس د موټر سایکل غلاولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا موارد 2 ځلې زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورونا چارو وزارت منی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولې، خو دا خبره چې د ډلې د ګوندې پر ټول ښار ولکټینګ کړې وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې د نن اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بیلابیلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوتن بول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري وسلوالو د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربیره دغه راز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې خاري او شمیر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې یو ویډیو خپره کړې او په کې لیدل کېږي چې د ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د سربیره د ولایت مقام، خاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تیر شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بوله، خو نن سهار طالب وسوال بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته حرارت ډېر دی، ولې تازه دمې ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنی یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه پاندې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وخسران مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دي او هم عین وخت کې برت انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانګزی وایي سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي او ژر به د اخر تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په ښارونو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنې دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواری لیکلي په دې دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. له نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قلی اردو قومندانۍ وایي چې د نیمروز ښار سربیره په لشکرګا او همدارول زنینو رسمو کې طالبان سخت ځپلې دي او د نیمروز لپاره د ډېډلې والی هم وژل دی. ملي دفاع وزارت هم دا ډول وایي چې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خوای 212 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیرش په وسلوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خان باندې هم بریدونه کړي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاعت تم بول او د ډلې ته درنه مرشوب لاړه ولیدا. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خارې برید کړی دی او همدارنګ یې د دې خار په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړه ولیدا. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تم کې یو د کندوز خار چې په تیر کې د لندې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی او تیر شپه د سختو جګړو شاهد وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر خار بریدونه پیل کړي وو. د دې جګړې له امله پر کندوز خار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چلمزار، خاکني، کوټېګر، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سخت نښتې روانې وې او د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګر د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نشي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خراب دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود کندوز امنیتی چارواکی بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دم ګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحتي کنټرول نیروهای امنیتي دفاعي قرار در دښمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکزوب لا وختي دا او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط خبري چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم ووسو؟
لپد امرغه وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډیره په شدت روانه ده، لکه نږدې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوی میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زړګونه عملیاتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خبرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځنې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده، هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړي. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغه غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداري ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسیږي نو نړیوال ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډیر ځلې خبرداري ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لار خپل کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسنی دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له واکې د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنې پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار وو هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې دي موقت مودی لپاره د تور لیست څخه ایستل شوی وو ترڅو د مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړل. اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو تلیفون باندې چې د هند بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله دا ناسته ترسره شوه. چیرې د دې لپاره لابیس یې وایي د پنځلس هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي، د دې سره بیلابیل یوه اشخاص سوی وایي اسناد وړاندې سوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک سوی، ممکن ځینې بندیزونه لګېدلې وي په طالبانو باندې، ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي یو یادونه سوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې دی به په کچېرې په واک زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې سوي دي او ګټه نه راکړي.
کرا شو دا د هدفي وژنو موضوع ده. مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تیره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان پنکه شوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تیره شپه تیره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان روډپورو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي؟ هغه چې اوس د وسلوال طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي.
یو برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه باید په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هر هغه څوک چې اطلاعات تر رسوي هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکي هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د دوا خان مینپال په څیر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کاروندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسیونونه ټول بشري کنوینسیونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص سوي دي وژل سوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسینه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینپال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېره مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم واورې اقتصادي خبرونه.
د د افغانستان د کلیو پرختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت وایان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکو نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خېلو شورا کې 300 مستحق کورنیو د کوټ ولسوالۍ شایسته خېلو په شورا کې 155 کورنیو ته وویشل شوی چې په یادو موادو کې 50 کیلوګرام اوړه، 10 لیتر غوړي، یو درجن صابون او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په کوټ ولسوالۍ کې به د یو اتیا شوراګانو له لارې نږدې 40,000 کورنیو او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د یو اویا شوراګانو له لارې 28,000 کورنیو ته د یو لړ مراحلو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو درې کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوي دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبه او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوستر صنعت هیوادونو یا جی وډلې راند عمان او بوتن نږدې په مرسر سټریټ اتل اوړون کې بيړې په حمله کې پلاس لرلو تورن کړه او د ایران د بي پيلوټ الوتکې د حمله شواهد هم څرګند کړل. دوی وايي متخصصانو ته د شواهد لمخې څرګند شو چې حمله کوونکې بي پيلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې و. نور په دې رپورټ کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعت هیوادونو ډلې چې په جیو مشهور ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانې وویل د هغې بي پيلوټ الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تلونکي بيړې حمله کړې و او پترس کې د دې بيړۍ یو برېټانیي ساتونکی او روماني مانو ووشل شول. د امریکا د پوز مرکزی قومنداني وای امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بي پيلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا بریټ پکله کوي غند او هغه پر دې بيړۍ غیر قانوني بریټ وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بي پيلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالي زهرا ارشادی وویل ایران په دې بریټ کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سباتی را منسته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی یا سنت کام وای د بی پیلوټ الوتکه حمله د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړي او کابینې زیانمن کړي دي. د قومندانی همدارز وای د دوی پوزیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکه څو ټوټې را ایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسیدلې چې دا بي پيلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامي کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګري او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورت کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو لزیاتوالی او د دوی د کاروبارونو لکمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړې او غزیاباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکان بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو ویړل. متاسفانه سکالې مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو. چاته چې پیسې هغه غوی ویړلې، بیچارهګان تباه او برباد شو، لاړ دکانداري خراب شو، د خلکو کاروبار په صفر کې زر دی. باورو کې کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبا یې راشو غلار تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګه د مو هغه ته حالات ته خبر را رسیدل.
د هغه په خبره چې په لکونو افغاني پورونه یې په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په اوسنۍ جګړیزو حالاتو کې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغیزه نه ده کړې، بلکې واړه هټیوالي هم پوره زیانمن کړي دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناشته، هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایه او د برېښنا بل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان له پیوړه واخلي. کاروبارونه ډیر خراب شوی دي. داسې وخت برانلی چې د یو واده لپاره به سامان 40,000-50,000 روپۍ واسته، هغه دې تر رسیدلی چې خلک 2,000-3,000 روپۍ سامان واخلي. ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډیر مهم او ضرورت یې وتی، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزدوري دومره خراب شوی دی چې اوس د دکانه کرایه چې د هغه نوباسي مونږ ته مصروف یا په دې بنا پسې کا خو.
جګړو زیاتې کورنۍ او د هغوی ورځنی ژوند ډی رستونز سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریب کار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړې په ولس او سوداګرو بد اغیز کړي ده، او دوی هڅه کوي چې غریب کارو او هټیوالو سره مرستې وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ د بانک جهانی په مرسته باندې د اسدآباد په ښار کې چې مونږ چلو ګیم زره دوکانونه سره وکړي، چې د دې جملې څخه به مونږ 2015 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچوانانو شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې کم کې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامل ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره مونږ د بانک جهانی په مرسته
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولې دي، چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور راهیل من په دغه حالات کې دي. زموږ په ځان د بازار څنګه ده چې خلک نه کیږي څو چې وړاندې نه کړی.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو ځنګ واري دي ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. دعوانونه ډېر مهم مسلمانان شهیدان پراته دي. پوتې دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راځي ازادي د ناري مو د کندار څلور صفه چارواکو دا راو دي چې ولوره بالا دا ولس مدل بدل کوي. دا دی وسم سرادار بدل دي انواله بیچارهګان ستړي هلاك نه په یو غوډا ډوډۍ پیدا کوي چې نه د څو غنځای پیدا کوي چې خوران د غسرن مرته په بازار کې نه شي.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
د څو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو په غوښتنې کې ماشين کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه زه خبرونه مهیره وي خو د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې